سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ری د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس او شپږ نوي څپو سربېره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه هم اوریدلی شئ. په یوې بلې خبرونې کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې تیر 2014 میلادي کال افغانستان د مرستندویو ټولنو د کارکوونکو لپاره مصون کال نو. په دې کال پر مرستندویو مسول ډېر بریدونه په افغانستان کې شوي دي. د پکتیا ولایت سوداګر او یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د دې ولایت بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ لپاره چارواکو زیاته پاملرنه نه ده کړې. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې لرو. د کابل د امنیتي وضعیت او د غراز په دې ښار کې د جنایي پیښو د زیاتوالي په اړه مو د کابل امنیه قومندان سره د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړې دي. انصاف په لټه کې بل اونیز پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو، خو تر هر څه مخکې قاسم سولمل ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کی.
لمړی هم د څو مهمو خبرونو سرچکې. جمهور ریاست وایي په وروستیو کې یو تعداد کسان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ریاست ته د کاندیدانو په توګه اجرایي ریاست ته معرفي کړي. د پکتیا امنیتي مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې په تیرو شلو ورځو کې د عملیاتو په نتیجه کې 112 وسلوال مخالفین وژل شوي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه مننه وکړه چې د ایران د اټومي تړون په نهایي کولو کې مهم رول ولوباوه. د هم د دې محل بشپړ خبرونه. د جمهور ریاست یو سرچینه وایي په وروستیو ورځو کې یو شمېر کسان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ریاست ته د کاندیدانو په توګه اجرایي ریاست ته معرفي کړي دي. خو سرچینې په دې اړه چې دا کسان څوک او شمېر یې څومره و، ازادي راډیو ته دقیق معلومات ورنکړل. د اجرایي ریاست وایندویانو هم په دې اړه لڅه ویلو ډډه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غني د روان کال په لومړیو کې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون معرفي کړ، خو د ترکیب پر سر یې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلاف رامنځته شو او لا هم دغه کمیسیون بشپړ شوی نه دی. د افغانستان اجرایي رئیس د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون هرکلی وکړ. عبدالله عبدالله تېره ورځ د افغانستان لپاره د ایران له سفیر محمد رضا بهرامي سره په کابل کې ولیدل او دا تړون یې د افغانستان لپاره اغیزمن وباله. عبدالله عبدالله هیله څرګنده کړه چې دا تړون به د ایران لپاره یو پیل سي، څو د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره اړیکې پراخې سي. د ایران سفیر د دې کتنې پر مهال ټینګار وکړ چې هیواد باید د افغانستان له خلکو او حکومت سره خپل همکارۍ ته ادامه ورکړي. د امنیت شورا 15 دایمي غړو او جرمني له ایران سره د سه‌شنبه پر ورځ تړون لاسلیک کړ چې لمخې به ایران خپل اټومي هلې ځلې راکموي او نړیوال به پر ایران یو شمېر لګیدلې بندیزونه لری کړي. د پکتیا امنیتي مسؤلین وایي چې دغه ولایت په جانیخیلو او سمکنۍ ولسوالۍ کې د شل ورځنیو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 112 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د پکتیا امنیت قمندان زلمی اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې سل مخالفان ټپیان شوي هم دي. د یو بل خبر له مخې دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په روزګان، دایکندي، کندهار، پکتیا او نورستان ولایتونو کې د ملي اردو د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په نتیجه کې 112 وسلوال وژل شوي، یو تن نیول شوی او یو اندازه وسله هم ترلاسه شوې ده. د دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې په دغه موده کې د ملي اردو درې سرتیري هم په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د عمان له لوبډلې څخه د ماتې سربېره د خپل ګروپ په سر کې دی. تیره ورځ افغان لوبډلې د شلو ورنو نړیوال جام د غوروي لوبو په ترڅ کې له عمان څخه د 40 منډو په توپیر ماتو خوړه. تر دې مخکې افغان لوبډلې خپلې درې لوبې ګټلې وې. یوه د باران لامله به نتیجه پای ته رسیدلې وه او په خپل ګروپ کې یو لوبډله یو لوب ورته پاتې ده چې له کاناډا سره د شنبه پر ورځ وکړي. کاناډا تر اوسه درې لوبې کړې دي او درې سره یې بایللې دي. د غوروي په بی ګروپ کې عمان تر اوسه له افغانستان وروسته ډېر امتیازات لري. د 2014 کال د شلو ورونو نړیوال جام لوبې په هند کې کیږي. په دغه لوبې کې د ګډون لپاره په سکاټلند کې د 14 ټیمونو ترمنځ سیالي روانې دي چې شپږ ټیمونه به ترې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. اوس هم پام وکړئ څو نړیوالو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اټومي تړون مسوده استولې، څو پر ایران لګولي بندیزونه لرې کړي، خو پر تهران به د وسلو او د بالستیک توغندیو د ټکنالوژۍ د ورکړې بندیز په خپل ځای وي. تمه ده چې امنیت شورا د راتلونکي اونۍ په لومړۍ کې دې مسودې ته رای ورکړي. دغو ډیپلوماتانو په وینا چې د خپلو نمونو له څرګندونو څخه ډډه کوله، په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي سمانتا پاور د دې مسودې په اړه د امنیت شورا غړو ته د تړلو ورونو شاته لنډ معلومات ورکړل. د سمانتا په وینا د امنیت شورا له پریکړې سره سم به پر ایران د ویانا د خبرو له مخې بندیزونه لرې سي. د امنیت شورا د دایمي غړو برېټانیا، فرانسې، چین، روسیه او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو د وینا په خبرو کې ورلمخه د پریکړه تایید کړې ده. اخوا سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه مننه وکړه چې د ایران د اټومي تړون په نهایي کولو کې هیواد مهم رول ولوباوه. اوباما له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د جولای په 14مه یې کړې ویلي چې له روسیې پرته به چې ظاهرا یې پر تهران له خپل نفوذه کار اخیستی چې د هغه څه پر ځای دي چې دوی غواړي یو سخت موافقه ومني یو تړون ممکن نه و. اوباما وویل روسیه د یو سخت تړون لپاره له موږ سره مرسته وکړه. دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې دغه راز په دې موافقه وکړه چې دغه تړون د عملي کېدو لپاره بل نشي همکاري کوي. دوی همداشان د سوریه د جګړې په ګډون پر نور موضوعاتو هم خبرې وکړې. د ایران په ارتباط په یو بل خبر کې اوري چې هغه پادری چې له 2010 کال راهیسې د ایران په ایوین زندان کې بندي دی د تهران لخوا د شنیت شودل پترڅ کې د خپل بند لپاره کول دوه کال مخکې خوشی کیږي. فرشید فاتح د فاتح ته د زندان چارواکو ویلي چې دی به د 2010 کال په سپتمبر کې نه بلکې د روان میلادي کال د دسمبر په 10مه خوشی سي. فرشید ته د هغه جرم په خاطر چې حکومت له ملي امنیت څخه سرغړونه بللې د شپش کله بند سزا ورکړل سوې ده. دغه کورنۍ وایي چې نوموړی یوازې د مسیحیت او د خپلې عقیدې په خاطر په بند محکوم سوې دی. په کشمیر کې د پاکستاني او هندي پوځیانو ترمنځ د ډزو پر مهال یو ښځه وژل سوه. د چارواکو په وینا لشتر لږه څلور تنه نور د هند تر واک لاندې کشمیر کې ټپیان سوي دي. د هندي سرحدي ساتونکو یوه جګپوړي چارواکي وویل د پاکستاني عسکرو د هوان په ډزو یوه ښځه وژل سوه او درې تنه نور ټپیان سول چې ټول ملکیان دي. هندي چارواکي وایي د پیښه تېره ورځ د پراګوال په سرحدي سیمه کې وسوه. هند او پاکستان دواړه یو بل تورنوي چې لومړی ډزې کړې دي. پاکستاني پوځیانو تېره ورځ دا ادعا هم وکړه چې د هند جاسوسي یوه بیپلوټ الوتکه چې په کشمیر کې اکسون اخیستل غورځولې ده. تمه ده چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د یو دوه ورځو په ترڅ کې د سیمې ته ورسي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د اساسي قانون د تعدیل یو مسوده د اوکراین پارلمان ته استولې چې د دې هیواد جنوب ختیځو سیمو ته خود مختاري ورکوي. د پارلمان په ویپاڼه کې ویل سوي چې دغه وړاندیز سوی مسوده د دونیتسک او لوهانسک سیمو ته ځانګړی موقف ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو او د فرانسې او جرمني مشرانو له پروشینکو غوښتي وه چې د منسک د موافقې د عملي کېدو لپاره دي چې له مخې دغه سیمې خود مختاره کېږي د اساسي قانون تعدیل پارلمان ته وړاندې کړي. او روسي خبر ده چې ناتو ملاتړي غواړي چې له 2002 میلادي کال را په دې خوا تر ټولو پراخ پوځي تمرینات د اکتوبر په میاشت کې ترسره کړي. د ناتو د چارواکو په وینا دا تمرینات د اسلامي دولت د یاغي ډلې پر ضد د تیاری لپاره دي. د راپورونو له مخې په دې پوځي تمرینات کې به د سویډن او اتریش په ګډون چې د ناتو غړي نه دي د دیرشو هیوادونو شپږ دېرش زره کسان برخه واخلي. د ناتو قمندانانو د چهارشنبې پر ورځ ویل چې دغه تمرینات ځمکني، هوایي او بحري دي. دا تر دې دمه خبرونه.
په قسم سول عمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک غوړې به هم دا خبرونه او ځین نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ ولانه په خبرونه کې اوري چې تیر 2014 میلادي کال افغانستان د مرستندوی ټولنې د کارکونکو لپاره مسون کال نو په دې کال پر مرستندوی مسول ډیر بریدونه په افغانستان کې شوې دي. په فراه کې روان میلادي کال د پولیو یا ګوزن څلور مثبت پیښې ثبت شوې دي. ولایت روغتیا رئیس د دا ډول پیښو د مخنیوي په اړه وایي د پکتیا سوداګر او یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې په تیرو 15 کلونو کې هیڅ ډول لوی مهمه اقتصادي پروژه نه ده عملي شوې.
دا د دند پټان لار ده. کرزی صاحب هم وعده کړی و، ډاکټر صاحب شفانی هم وعده وکړه، مختار صدر لار ترانزیت کوو. متاسفانه دا عملی جنبه ځان ته نه دی نیولې.
پس مې د نړیوال موضوعات کې اوري چې ایران د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته پر د هیواد ملګرو ملتونو د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو او د اټومي پروګرام د پرسمیت پیژندلو انتظار باسي.
شورای امنیت در قطعنامه برای اولین بار در تاریخ خودش برنامه غنیسازی یک کشور در حال توسعه رو به رسمیت میشناسه.
د کابل د امنیتی وضعیت او هغو اداو په اړه چې وای په دې ښار کې په ورستو کې جنایي پیښې زیاتې شوې د کابل امنی قومندان سره د حقیقت د پروګرام کې خبرې کړې دي.
تو په د نوی کال کې د عمل لومړی نیټې نه تر اوسه د دوه تمه صاحب کو یو لس موارد لرو. په یو لس موارد کې اوه موارد بیرته د سړي تکتونکو له منګولو خلاصوي یا په شکل د اشکالو یا موږ حلقه پې ټینګه کړې یا هم بلفیل نیولي دي.
د انصاف په لټه کې بل 19 پروګرام هم مه هېروئ. د تامسن په نوم یو محسسه چې د امریکا په متحده ایالاتونو او بریتانیا کې مرکزونه لري په خپل راپور کې څرګندوي چې په 2014 میلادي کال د مرستندوی ټولنو پر کارکوونکو ډیر بریدونه په افغانستان کې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال هم په بلخ او روزګان کې د مرستندوی ټولنو کارکوونکي وتښتول شول او وژل شول. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې د مرستندوی ټولنو پر غړیو 190 بریدونه وشول چې اکثره په افغانستان کې وو. خود دا ډول بریدونو شمیره د وړم کال په پرتله ډیر په سلو کې تیر کال لښوه. تامسن ماچسا د مرستندوی ټولنو د امنیتي غړو په وینا په خپل راپور کې وایي چې په 2015 کال کې د دغو وژونکو بریدونو له څلورو یوه برخه په افغانستان کې شوې دي. د دې راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې 450 بریدونه د مرستندوی ټولنو پر کارکوونکو شوي وو. د تامسن ماسې په باور د حمله وروسته تر هغه زیات شوې چې نړیوالو له دغه هیواده د خپلو ځواکونو په وتلو شروع وکړه. د نړۍ په وښته وادونو کې د مرستندوی ټولنو پر 309 وښته غړو تیر کال بریدونه وشول چې 130 تنه ووژل، اته اتیا ټپیان کړل او 121 تنه هم برمته شول. د تامسن ماسې د راپور یو چمتو کوونکی اب استوارد وایي د تیر کال د بریدونو لمخې پاغو یوه دو کې د خیریه ټولنو هڅو ته اندیشنې زیاتې شوې دي چې امنیت یې شنه دی. په راپور کې تر افغانستان وروسته په سوریه، جنوبي سودان، مرکزی افریقا او پاکستان کې د خیریه ټولنو لپاره کار کول ګران بلل شوې دي. ویل کېږي چې د ټولې نړۍ پر مرستندوی ټولنو 15 په سلو کې بریدونه په همدغو 15 هیوادو کې شوې دي. تامسن ماسه بیا تیر میاشت په بلخ کې د یوې چکی ماسې د نه تن افغان کارکونکو وژلو ته اشاره کوي چې لومړی یاغیانو وتښتول او بیا یې ووژل. په راپور کې تر دې مخکې د روزګان پیښې ته اشاره شوې ده چې هلته د ماشومانو د ملاتړ د ادارې 15 افغان کارکونکو یرغمل وبرم تکړل او بیا د هغوی جسدونه وموندل شول. تمه ده چې د تامسن ماسې بشپړ راپور ډیر ژر له رسنیو سره شریک شي، خو دغه مؤسسه وایي چې لا هم افغانستان د مرستندوی ټولنو لپاره خطرناک دی.
و امور دل چې تیر 2014 میلادي کال افغانستان د مرستندوی ټولنو د کارکونکو لپاره مسؤون کال نو، په دې کال پر مرستندوی محسو ډیر بریدونه په افغانستان کې شوې دي. نا امنی د مرستندوی ټولنو د کار او فعالیت په وړاندې په تیر بیا په لری پرتو سیمو کې یو لوی خندې د نا امنی ول عمل یو شمیر نور کمپاین لکه د پولیو یا غزن پر ضد هم په ډیرو نا امن سیمو کې په بشپړ توګه نه تطبیقیږي. فراهم یو له ولایتونو دی چې په ځینو سیمو کې د پولیو پر ضد واکسین نه تطبیق شوی. د ولایت د امروختیا وزیر په وروستي سفر کې ویل دي چې په دې ولایت کې د پولیو یا غزن څلور مثبت پیښې ثبت شوې دي. دا چې دا پیښې په کوم سیمه کې ثبت شوې دي او د مخنیوي لپاره د دغو پیښو د مخنیوي لپاره د افغانستان د امروختیا وزارت څه تدابیر لري، زموږ همکار سباون کاکل د فراه ولایت د عامې روغتیا له رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق سره مرکه کړې ده.
په فراه ولایت کې 2015 میلادي کال کې تقریبا 4 وختي مثبت د غزن پیښې ثبت شوې دي.
دا پیښې تر ډېره د دې ولایت په کومو سیمو کې ثبت شوې دي؟
دا پیښې زیاتره هغه ساحات کې پیښ شوې چې مطلق ناامن ساحې دي او هغه په ساحو کې تردد و رفت آمد در خلقوی که مثال در قندهار و هلمند و حتی پاکستان و خواهدی رفت آمد داری هر ساعت که در پیشی سبسید.
شغل شاید سب که در لامل پاره معلومات را کرد چی ولی سشکال پا دی ولایتونو که در پولیو یا گوزن پیش زیاد شوی، آیا در قسمت در پولیو واکسین ندی رسی داری که نور لامل داری؟
خود دلیل چیده سی که عامل داوستی چی مرج زیادتر در هلمند در ولایت سر انسرادی و چون مست هلمند کې موجود و او بل دا مناطق ناامنه منطقې دي. هغه رقم چې مثال لازم دی چې موږ به پروګرام سره مانیټرینګ وکړو، هغه سره په بزنس لاین مانیټرینګ دقیق مانیټرینګ مرسته جوړ کولای. او بل عامل دا دی چې د خپل ویروس د پولیو په هغه ساحاتو کې موجود دی، یعنی دوی یو سرکولیشن اندش لري په هغه ساحاتو کې. بنان وخت کې واکسین تطبیق نشي و یا کیفیت د واکسین ټیټ نشي و یا اکثرا ساحات د دو ولایت تر مابین مثال د فراه و د نیمروز تر مابین چې د فراه او د هلمند تر مابین په سرارات سیمه کې چې فراه وایي دا منطقه د هلمند د هلمند وایي دا منطقه د فراه ده په هغه شکل د فراه د نیمروز تر مابین دا ساحات د واکسین پاتې کېږي زیاتر د ګزن پیش په دغه ساحات کې لیدل کېږي.
تاسو د ورته پیښو د مخنیوي په برخه کې څه پروګرامونه لرئ؟
موږ د مخنیوي په مورد کې فقط وخت چې موږ ته واقع مثبت قصي ثابت شي کنفرم شي هغه وخت کې موږ عاجل د دبلیو سو د یونیسف د همکاري عاجل میتینګ نیسو او په هغه کې د کیس ریسپانس اجرا کوو، یعنی په ډېر ژر وخت کې موږ هغه ولسوالۍ او همجوار ولسوالانو کې کمپاین د واکسین د پولو اجرا کوو او یو هفته بعد بیا عاجل یو کمپاین یعنی دوه کمپاین په مسافه د یو هفته کې
د فراه ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق چې وایي په دې ولایت کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ څلور پیښې ثبت شوي او د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره دوی یو لړ اقدامات کوي. په هغه سیمه کې چې دغه ناروغۍ ثبت شوي دي په هغه سیمه کې په کم وخت کې کمپاین سرته رسوي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
په دې پروګرام کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت پر یو شمیر چارواکو د افغانستان د اجرایه رئیس د وروستو انتقادونو پر موضوع خبرې کیږي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله بدخشان ته په روسي سفر کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت ته په اشاره یو شمیر پخواني چارواکي تورن کړل چې د اوسني نظام د سقوط انتظار باسي. له دغو څرګندونو دوه ورځې وروسته د افغانستان جمهوري ریاست وویل چې ولسمشر اشرف غني او پخواني ولسمشر حامد کرزي په ارکې سره ولیدل د سولې د خبرو د شانګهای کانفرنس په لاسته راوړنو او دغه راز ځینو نورو موضوعاتو یې له یو له بل سره خپل نظرونه تبادله کړل. دا موضوع موږ نن د ازادۍ په څپو کې په اونیس پروګرام کې هم چیرود که تاسو هم په دې اړه نظر لرئ را سره کولی شئ شریک کړئ. ازادي راډیو اوري چې هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل انت به غوږ شو.
په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو په اړه برتنوي ګارډین ورسپانې ولیکنه خبره کړې او سرلیک یې د طالبانو مشر ملا عمر د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرې ستایلي. په لیکنه کې ویل شوی د طالبانو مشر د کوچنی اختر په مناسبت پیغام کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرې اترې د یوې مشروع لارې په توګه یادې کړې. ورسپانه وایي دا په اسلام آباد کې د طالب استازو او افغان چارواکو ترمنځ له شو مستقیمو خبرو وروسته د طالبانو د مشر ملا محمد عمر لومړنۍ څرګندونې دي. ورسپانې د ملا محمد عمر د پیغام هغه برخه راخیستې چې وایي کوموږ شرعي لارښوونې په دقت وګورو نو وینو چې له دښمن سره لیدنې کتنې او یا په ځینو مواردو کې سوله ییز تعامل مننه دی. ګارډن وایي ملا عمر ته منسوب دا پیغام په داسې حال کې خبرېږي چې د نوموړي د خراب روغتیایي وضعیت او ان مړینې په اړه هم پرله پسې اوازې خبرېږي. د فارین پالیسۍ خپرونې بیا یوه مقاله لیکلې چې سرلیک دی څوک د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي. په لیکنه کې ویل شوی د دې میاشتې په سر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو هیله پیدا کړې، خو پوښتنه داده چې آیا هغه کسان چې په دې خبرو کې برخه لري طالبانو او آیا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر او د جګړې په ساحه کې د طالبانو د قمندانانو ترمنځ اختلاف به د سولې خبرې خرابې کړي؟ فارین پالیسی خبرونه وایي په امریکایي شوی خبرې د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان جدیت او د ولسمشر غنی سره د دې هواد ملاتړ هم په ډاګه کوي. خبرونه وایي اشرف غنی د پخانی افغان ولسمشر حامد کرزي په مقایسه د اداري فساد نیولې د ناسمې اداري بشري حقوقو او سولې د ټینګښت په سیر مسلو سره په جدي او عملی چلند مشهور دی. دا فارین پالیسی په دې مقاله کې ویل شوی د افغان حکومتي استاذو سره د مری په خبرو اترو کې د حقانی د شبکې په شمول د بیلابیلو طالب ډلو استاذو برخه لرله. د امریکا او چین استاذي هم په کې و چې ملاتړی رول یې درلود. لیکنه د افغان حکومتي پلاوی په حواله وایي دی پلاوی هم د هغه طالبانو په ادبار او واک چې له دوی سره خبرې کړې پوره ډاډ څرګند کړی وایي چې د کوټې د شورا لخوا واک ورکړل شوی وو. فارین پالیسی وایي د سولې د خبرو په مسلې کې په طالبانو کې په بیلابیلو سطحو اختلافات شته او یا که نور روښانه وویل شي په طالبانو کې په دې اړه چې څوک یې په استازیتوب خبرې وکړي اختلافات تر سترګو کیږي.
ازادي راډیو اورېده سهار لس بجې او یوشت دقیقې دي. د پکتیا سوداګر او یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې په تیرو 15 کلونو کې هیڅ ډول لویه مهم اقتصادي پروژه نه ده پیل شوې او سوداګر یې دې ته اړ ایستل شوي چې په نورو ولایتونو من جمله کابل کې پانګونې وکړي. دوی وایي چې حتی په دې ولایت کې هغه صنعتي پارک چې سوداګرو د پانګونې لپاره په پام کې نیول شوی و تر اوسه ځمکې نه دي توزیع شوي او دا د دې علت کیږي چې او د همدې او له همدې عمله اکثره پانګوال او سوداګر په دې ولایت کې کارونه ته زړه نه کوي. لکه چې د ازادي راډیو خبريال د اوتپان په دې اړه یو مفصل راپور راستولای دی.
دا پکتیا یو شمیر سوداګر او کروندګر وایي حکومت ورسره پرته لژمنو هیڅ نه دی کړی او په تیرو څو کلونو کې هیڅ ډول لویه مهمه اقتصادي پروژه نه لري. دا دوی په خبره د پکتیا سرمایداران د مجبوریت په اساس د خپل ولایت پر ځای د هیواد په نورو برخو کې سرمایه گذاري کوي. دا پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونو عامل رئیس ډاکټر نصیر علمیار وایي په تیرو څو کلونو کې د یو شمیر چارواکو د ناغېړې او نه پاملرنې پر اساس هغه ډول چې لازم و د اقتصادي پروژو لپاره کار نه دی شوی.
اقتصادی پروژه چې ځي پکتیا کې هغه تر اوسه تطبیق شوی نه دی. ولې متاسفانه ځینې چارواکي دلته ناغړي کړې وه په خوا چې دلته پروژه تطبیق شوی نه دی. اول پروژه چې موږ لرو د پارکه صنعتي د زر جرمه مځکه لرو موږ. ولې متاسفانه سرمایه ګزاران یو ویس فابریکې موږ پکتیا کې لرو تر اوسه دوی په شخصي ځایونو کې فابریکې جوړ کړې او سرمایه ګزاري کړې چې خو بدبختانه د مځکه تر اوسه پورې په شپږ کال کې څه دوی ته توضیح شوی نه دی. بل مهمه پروژه چې زموږ ده د برق پروژه ده تمدیدي لاین ده د کابل نه تر پکتیا پورې چې متاسفانه په دې باندې هم کار روان ده خو ډېر سلو کار روان ده. دا باید مخکې باید پیل شوی وای. او بل پروژه چې موږ لرو د دنډ پټان لاره ده. قضي صاحب هم وعده کړې وه، ډاکټر صاحب اشرف غني هم وعده وکړې موږ سره صدر لاره ترانزیت کوو. ولې متاسفانه دا عملی جنبه ځان ته نه دی نیولې.
نوموړی دا هم وایي چې که چېرته په روان وخت کې هم د سوداګر او کروندګر ستونزې په پام کې ونه نیول شي ښایي ورځ تر بلې په پکتیا کې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو او د دې سیمې ټول سوداګر د هیواد په نورو سیمو کې سرمایه ګذاري وکړي. د ده په خبره چې د دې سیمې ډېرو سوداګرو د حکومت له لورې د نه زمینه سازي او بشپړو اسانتیاو نشتوالي په اساس ونه شول کولای چې په پکتیا کې خپله سرمایه ګذاري وکړي. یو ځل بیا نصیر علمیار:
متاسفانه اکثره پکتیا زموږ سره په کابل کې ځینې یو دوسه له فابریکې دې په کابل په پارک کې ناتې کې هغه سرمایه گذاري کړې ځکه چې دلته زمينه ورته برابر نه او دین د دولت حمایه.
د پکتیا شمیر سوداګر او کروندګر وایي چې دوی سره تش په نوم وعده کوي او د کار ترک نه لګيږي. د باغدارانو د اتحادیې رئیس حاجی یاسین او د ګردیز یو تن سوداګر:
کوم ته یو داسې لوی پروژه تطبیق شوی وای چې هغه په پارک صنعتي کې برق وای موږ د وزارت نه څو راخواستنه کړي موږ د دولت نه څو راخواستنه کړي څوک یې موږ خبره نه غوږ نه غروي. موږ غوښتنه دغه دي چې اول دغه لیار ته ترانزیټ کړي، دویم دی موږ میوجات حاصلات ته هغه پیدا کړي بازار پیدا کړي مارکیټ درته پیدا کړي، دریم د دغه دی چې موږ ته د برق ضرورت لري موږ ته دغه پارک صنعتي توزیع کړي چې د موږ په فابریکې کې جوړ کړو. فابریکې چې جوړ نه شي نو په اقتصادي کومه په لوخ مخلوړ شي.
زما نوم عبدالرحیم دی، یو تجار د ګردیز د ښار په ګردیز کې د درې سالور کال کیږي چې د اقتصادي پروژې بخي اصلا بنو مسته خاصن جوړ شوی نه ده. په نوم پر جلسه کې پارک کال کې ورور جان یادوي د خبره والی صاحب هر څوک راځي د وکیل صاحب دار د غورې زموږ داسې کوو داسې بندونه به جوړو پروژه به جوړو داسې کومکونه به راوړو خو تر اوسه اس اثر نه معلومیږي چې دوی چیرته راوړي چیرته جوړ کړی دا جوړ کړی دا نه دی جوړ کړی زموږ د نوې دولت د خواهش داده د نوې والی صاحب سپکا تر غلې ده د موږ خواهش داده صدقه اقتصادي پروژې ته لیک توجه وکړي
د باغدارانو د اتحادیه رئیس حاجی یاسین دا هم وایي چې په تیرو کلونو کې په مکرر ډول دوی له مرکزی حکومت څخه په دې ولایت کې د میوجاتو مارکیټ غوښتنې هم کړې دي خو تر اوسه ورته کوم بازار نه دی پیدا شوی او په خبره چې کې ادارې ستونزو ته حل لار پیدا نه کړي دوی بل حکومت سره داسې چلند وکړي
خو اخر موږ دې ته مجبوریږو چې د دمانو نه موټر بور کو د وزارت زراعت په مخ کې خلیکو یا د وزارت تجارت په مخ کې خلیکو یا د ریاست جمهوریت په مخ کې خلیکو چې دغه وستو سنیرګرو کړي وو او موږ سمور ورسه د وسته بوکو
په پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایعو رئیس رشاد باختری د سوداګرو ستونزې په بشپړ ډول تاییدوي وایي تر اوسه پورې دلته حکومت د سرمایه ګذارۍ لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې کړې دی زیاتوي چې په دې ولایت کې د سوداګرۍ د ودې لپاره شته اقتصادي پروژې نه دي پیل شوې او دا نامعلومو ستونزو له امله تر اوسه پورې ځنډیدلې دي
پکتیا کې د سرمایه ګذاري پیش زمینه یا زمینه سازی لپاره شپږ پروژې دي چې باید سوی و همه بعضی تقریبا څلور کال مخکې یا پنځه کال مخکې شروع سوی متاسفانه په تعصب سره وایي چې دغه پروژې تر اوسه پورې تطبیق سوی نه ده د بعضی ستونزو له کبله
نوموړی دا هم وایي ډېرې داسې پروژې شته چې د نورو هغو لپاره زمینه سازی ګڼل کېږي او باید مرکزی حکومت ورته پاملرنه او ولایتي ادارې په کارونو اقدام وکړي څو پورې د پکتیا اقتصادي ودې لپاره زمینه برابره شي همدا خبرې د پکتیا یو شمېر مدني فعالان او د چارو کتونکي هم کوي وایي چې په پکتیا کې هغه مهمې پروژې چې د نورو لپاره اساس ګڼل کېږي نه دي پلي شوې مدني فعال او د چارو کتونکي سمیع الله پیوند وایي
پروژې پلي شوې دي ولې د اقتصادي برخه کې هغه د پام وړ بنسټیزې پروژې چې هغه برق ده هغه ترانزیت سړک ده هغه د صنعتي پارک ده هغه نور داسې پروژې دي چې هغه اساسي اساس ده د سوداګرۍ چې هغه په باندې سوداګري ولاړه هغه پروژې نه دي
دا چې په پکتیا کې د سوداګرو ستونزې تر کومه بریده پورې د ولایتي ادارې مسؤلین مني د پکتیا مرستیال والی عبدالولي سي ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې ډېر شمېر پروژې له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي
د پکتیا په ولایت کې لوی پروژې لکه د مچلغو بند د خاریوب ځای سړک لکه د زرمت سړک د زرو جریبو په اندازه کې ځمکه لرو د صنعتي پارکونو دپاره چې بنیادي کارونه دي د ملک د نورو د ډېرو سیمو په شان دغه پروژې د ځنډ او د خنډ سره مواجه شوي دي او د دې د ځنډ سبب دا نه ده چې په پکتیا کې دغه ظرفیت نه و موجود چې دا زر جریب ځمکه دي د هغه تور کې د ملي تاجرانو ته او دا هم نه و چې ملي تاجرانو دا نه غوښته خو تاسف سره باید وایم چې دغه مسلې ته باید مرکزی حکومت په جدیت نظر وکړي او شاید دا ستونزه یوازې په پکتیا کې نه
د اقتصادي پروژو نه پیل کېدل په پکتیا کې د سوداګرۍ د ودې مخه ډب کړي او د پکتیا ډېر سوداګر په دې اند دي چې اساسي او بنسټیزې پروژې لکه برېښنا د اوبو بندونه د جوسو فابریکې او نورې ډېر ژر پیل او چارې بشپړې نه شي سوداګر به همداسې له ستونزو او چیلنجونو سره مخ وي داود تپان ازادي راډیو پکتیا
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
عبدالرزاق صاحبزاده لغمان د لغمان له الینګار لیکي زموږ په سیمه کې جد تیاری ډېر ټیټ پروازونه کوي چې ماشومانو باندې بد اثر لرلی شي حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي چې د اختر پر رسیدو سره د شتمن کسان له بېوزلو سره مرسته وکړي په یو بل پیغام کې دی لیکي چې د اجرایه رئیس د خبرې پر ځای دي چې وایي د تیر حکومت مشران د اوسني حکومت د سقوط انتظار باسي لسنمی بجی ته نجدی و دغه راز د خبرونه په دوهم نیمه کې د کابل د امنیتی وضعیت په اړه مو د د ښار له امنی قومندان سره د حقیقت د په پروګرام کې خبرې کړې دي. د انصاف په لټه کې بل 19 پروګرام هم درته خبرو، او د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د شوې موافقې وروسته په ملګرو ملتونو کې د یوې نوې پریکړې لیک له حاله مو خبرو چې لمخې به پر ایران لګول شوي بندیزونه لری کیږي. خو اوس په افغانستان کې لس نیمې بجې کیدونکې دي، بیا هم د لنډو خبرونو وار دی. قسیم سولمل ته بغوښ شو.
د جمهور ریاست یو سرچینه وای په وروستي ورځو کې یو شمېر کسان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ریاست ته د کاندیدانو په توګه اجرایي ریاست ته مرکه کړي. خو اجرایي ریاست په دې اړه څه نه وایي. د افغانستان اجرایي رئیس د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون هرکلی وکړ. عبدالله عبدالله تېره ورځ د افغانستان لپاره د ایران له سفیر محمد رضا بهرامي سره په کابل کې ولیدل، او دا تړون یې د افغانستان لپاره اغېزمن وباله. د پکتیا امنیتي مسولین وایي چې دغه ولایت په جانیخیلو او څمکنۍ ولسوالیو کې د شل ورځنیو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 112 وسلوال مخالفان وژل شوي. دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په 5 ولایتونو کې عملیات شوي او 11 وسلوال مخالفان پکې وژل شوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د عمان له لوبډلې څخه د ماتې سربېره د خپل ګروپ په سر کې دی. تېره ورځ افغان لوبډلې د عمان څخه د 24 منډو په توپیر کې په توپیر مات وخوړه. متحده ایالاتونو د ملګر ملتونو امنیت شورا ته د اټومي تړون مسوده استولې چې پر ایران لګولې بندیزونه لری کړي. خو پر تهران به د وسلو او د بالستیک توغندیو د ټکنالوژي د ورکړې بندیز په خپل ځای وي. سپینه مړی وای د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مننه وکړه چې د ایران د اټومي تړون په نهایي کولو کې هیواد مهم رول ولوباوه. هغه پادری چې له 2013 کال راهیسې د ایران په ایوین سندان کې بندي دی، د تهران لخوا د شنیت شودلو په ترڅ کې د خپل بند لپاره کولو دوه کاله مخکې خوشي کیږي. په کشمیر کې د پاکستاني او هندي پوځیانو ترمنځ د ډزو پر مهال یو شخص ووژل شو. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د اساسي قانون د تعدیل او مسوده د اوکراین پارلمان ته سوالي چې د دې هیواد جنوب ختیځو سیمو ته خود مختاري ورکوي.
لای قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرټکی واورول. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کښته کې غواړي ویل ولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک. د حقیقت د په پروګرام کې ملکه څنګه چې مخکې مو اعلان کړه، د کابل د امنیت له قومندان سره د کابل د امنیتي وضعیت او د غرض د هغو وروسته اهدافو په اړه چې وایي په دې ښار کې د جنایي پیښې زیاتې شوې دي خبرې کړې دي. تر هغه مخکې د انصاف په لټه کې بل 19 پروګرام لرو. خو اوس به د ایران موضوع ته مخه کړو. د ایران د اټومي موضوع ته ایران هیله مند چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به دغه هیواد اټومي پروګرام پر رسمیت وپیژني، او په دې اړه به راتلونکي اونۍ یو پریکړه لیک صادر کړي. امنیت شورا له نږدې 5 کلو راهیسې د ایران د اټومي پروګرام له امله پر دغه هیواد بندیزونه لګولي دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
دروشت میاشتې د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې اسانه نه وي. په دې موده کې هر ورځ دا امکان و چې خبرې نتیجه ورنکړي، خو اخر تیر سیشن به تړون لاسلیک شو. اوس د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای ملګری ملتونه به ډیر ژر د تهران اټومي هڅې په رسمیت وپیژني. محمد جواد ظریف له بیانات څخه ایران ته لستنیدو وروسته وویل
هفته آینده شورای امنیت در قطعنامه برای اولین
بار راتلون که اونی به امنیت شورا پوی و پریکړلی کی د لومړي ځل لپاره خپل تاریخ کې د یو مخ پر ودې هیواد د غنی کولو پروګرام په رسمیت وپیژني. دا له یو انجامه بل انجام ته یو حرکت دی. د ایران د اټومي تړون په اړه تر ټولو هیوادو سخت عکس العمل اسرائیل څرګند کړ. د دې هیواد صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر تړون وروسته وویل دا په تاریخ کې تر ټولو بد تیروتنه ده. بریتانیا چې د اسرائیل نږدې ملاتړی هیواد دی وایي نتنیاهو له ایران سره له هر راز معاملې سره مخالفت کاوه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند چې له ایران سره له اټومي تړون وروسته لندن ته ستون شو تیره ورځ خبریالانو ته وویل فکر کوم چې باید خوشبینه واوسو. موږ باید دغو هڅو ته دوام ورکړو څو ډاډه شو چې ایران دوهم ځلې نړیوالې ټولنې ته راولو. په دې ډول ایران ته د اعتدال لاس غځوو او د سیمې او نړۍ لپاره مثبته نتیجه ترلاسه کوو. د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني له ایران سره د سیشن به پرز موافقه وکړه چې دغه هیواد به اټومي هڅې کموي او په بدل کې وي نړیوال پر دغه هیواد یو شمیر لګیدلې بندیزونه لري کوي. د امنیت شورا د پریکړې لیک مخې دغه بندیزونه له څو کلو نور هیڅ پر ایران لګیدلې دي. اوس په د امریکا کانګرس له ایران سره شوی تړون د دوو میاشتو په موده کې چیړي او هغه به یا تاییدوي او یا هم ردوي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته ده.
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه د بغلان ولایت یو وسیدونکو ته ځانګړې شوې چوي د غیر مسؤولو وسلوالو د زور زیاتی له عمله کابل ته کډه شوې ده. عبدالواحد د بغلان ولایت د پله حصار ولسوالۍ د تلخکانی سیمه وسیدونکو ده. عبدالواحد وای یو کال کیږي چې په کابل کې ځکه پکړای کورونو کې شپې سبا کوي چې د دوی په کلی کې وسلوالو پر خلکو سخت ظلم کولو. د بغلان ولایت د پله حصار د ولسوالۍ د تلخکانی د کلی دغه اوسیدونکو وای چې غیر مسؤول وسلوال د تلخکانی له خلکو په زور ازمکنيسي د دوی پر خزو تیری کوي او کڅوک دغه وسلوالو غوښتنو ته غاړه کې نګدینو دوی واجنی. عبدالواحد په کابل کې د ازادي رادیو سټډیو تراغلو مونږ د دستونزه د بغلان ولایت د پله حصار له ولسوال سید مختار آغا سره طرح کړه.
سلام علیکم آغا صاحب.
جوړ بخیر خوب اوسئ. وعلیکم السلام علیکم صاحب.
امر وکړئ.
ما از نوبهار هستم.
آغا صاحب سلام جوړ په خیر خی زله نوبهار نیم واحد میګم. د ترخکانی په سیمه کې دلته یو څو تنه قاتلین دي خلک بل ځای ته نشتللې. دا مشکلات شته خلک غره ته پورته شوی
ماجر شته پټم علمی مشکلات را ما ازمی بښنن گزارش میتیم همیشه رقم غبط
په خدای هیڅ خبر نه ده. ور نورز یو قتل سوی وو چې له غینم یو شمیر کسانی ولیدې نو په تل خکانی کې هیڅ خبر نشته
چې تو کافی نیست دیگه نمی غب غبی است کې مردم یکنو بخری خدان معلومه چند قاتل زده می تفکونی
قاتل خو هم ده قتل دی نو کوم یو وایم.
ولسوال سیب دوی وایي چې هلته غیر مسؤول وسلوال کسان خلک ځوروي. څو ورځې مخکې هم یو کس هلته وژل شوی و. تاسو معلومات په سیمه کې د دې پیښو او وضعیت په اړه څه دي؟
د دښمنۍ مسله وه. د دیر شو څلوېښتو کالو مخکې د قتل او قتال خبره یو څوک وژل سوی و. پولیس سیمې ته تللي وو د پیښې ځای ته غوښتل یې هغه ونیسي خو هغه تښتېدلی و. حتی په غره کې یو ساعت یو نیم ساعت مقاومت یې کړی و. بیرته بیا سیمه امن سوې وه. اوس هیڅ خبر نه ده قاتل د پولیسو تر تعقیب لاندې دی. ځینې کسان چې جرم و جنایت کوي په دې چاپېریال او سیمه کې حتما به داسې وي خو موږ په ولسوالۍ که هیڅ مشکل نه لرو.
یعنی پارسال ده خانه از همه جا مهاجر شد تا بال ده خانه شان رفتگی نتونستن خانه شان هم
کی است که او مهاجر شد یا کی است؟
سوک دی ده سوک دی
شدگی از خیره تلخکانی است از همه بچه های قاضی تاییر.
د قاضی طاهر زمون هیڅ څوک نه دی کډوال سوی هغه خو مجرم وژلې.
ما
ویل چې دوی په خپل منځ کې دي. هغه قاتل دی هغه قاتل دی هلته دی غیر له هغې نه خلک مهاجر شوي.
ښه ولسوال صاحب د خلکو د ستونزو د اوارۍ لپاره مو څه اقدامات کړي؟ د دې ستونزې د حل لپاره چې دوی وسلري او ماجر شوی کابل ته راغلی له دوی سره څه همکاري کوي چې دوی بیرته خپل سیمه ته لاړ شي؟ دوی ته څه ډاډ ورکوي؟
همدا خلک چې کابل ته کډوال سوي اصلا موږ په تلخکانی کې داسې کډوال نه لرو چې کابل ته تللي وي. یو شمېر خلک کوي او کورنۍ هلته په کابل کې ژوند کوي دوی به خاص د همدې خبرو لپاره تللي وي. داسې واحد نومې موږ هیڅ دلته داسې یو کس نه لرو چې کډوال سوی وي او یا زیانمن سوی وي. او لدی زاید کابل ته تلوي موش په ټول افغانستان کې د مثال په توګه غیر مسول وسلوالسته بیا خو 15 بونو کې اوس مثال په کله حصار ولسوالی کې هیڅ د غیر مسول وسلوالستونز نهسته لار امن ده خلک زیراځي غلاوی چور او چپاول نهسته کوم سیاسي خبره دایش یا طالب د خدا فضل نهسته دا خبرې په وطن کې نه لرو یو د دشمنی مسایل دي یو 15 یا 16 کس چې له شاو خاصی مسخزي نو دا کټوال دي دوی ته خموش کټوال نه سو ویلای
آقا صاحب
برا همه ماجر گفتنم
مثلا این آدم میشه که ما در منطقه به مارم زندگی کنیم
حتما تو کلام خود کم
حتما تو کم مجرمه زکه چی پسیم که جوان نسی کولای کلا چی تا مجرم نه اوسی نولی سیمی تا نرازی
همی قاضی تایی روز مثالش دیگه است دیگه است همی ها مجرم استن که در خانه گشتنی میتونن در قریه گشتنی میتونن شو روز همی مردم شو روز میگرده پار سال هم یک دال هم بچه ها قاضی تایی رزی میلی
شما کم
خاله گرزه قاضی طاهر په خپل کور کې دی نجیب الله په کور کې دی نو شهید چې کس وژلې و بیرته وژل سو نو څه مشکل لري
چې کشته چې شما میره پرسپول میکنئ په خاطر نه چی نفر کشت په خاطر چی نه
پرسپول کوم پرسپول میکنئ
موږ پرسپول کوو ته خبر نه چې یو شمیر خلک په امنیت کې دي غیر مسول وسلوال دي په تعقیب کې یو هر ورځ په کمین کې یو کورونې ملټولې ته په کابل کې ناشته ازادي رادیو دی ګره کړې وای زدل تیم او حال تیم
بیرته چې د راشي نو تاسو له دوی سره څه همکاري کولای شي چې د بخوندي ژوند وکړی شي دوی وایي له چا سره دښمني هم نه لري فقط غیر مسول وسلوال دي چې دوی زوري
په اندراب کې هیڅ غیر مسول وسلوال له چا سره کار نه لري خو که دښمني ونه لري دا کس که کوم مشکل لري ولسوالۍ ته جراسي د ولسوالۍ له لارې مشکل حل کېدای سي تر څو چې ازادي راډیو ته درځي موږ مسؤلیت لرو چې د دیني عالمانو سپین ژورو او له دې لارې ستونزې حل کړو مسأله د پولیسو او دولت له لارې حلولای سو
قاری عبدالله یا مادر ریزا دا چرا می مشکلش حل نشید؟
او قاری عبدالله قربان شما قاری عبدالله خو مشکل
قربان دی سمه قاری عبدالله خو ورسی مشکل درلود د خپل ورسی حق اخستو د قتل ستونزه حق نه درلوده د قاری عبدالله دوسیه په محکمه کې جریان لري
دا چې محکمه جریان داره
خو ما چی وخت ولسوالی بهم چی وخت امنیت قایمه همکاری میکنین چی وخت بهم کوم
که هر وخت راځي موږ په خدمت کې یو هر کله چې راځي موږ کولای شو تاسو مشکل حل کړو
تاسو ورسره همکاري کوي دا ژمنه کوي
سل په سلو کې موږ ټول دا خبرې د عالمانو د شورا او سپینجرو په وسیله حلوو په دویمه او درېمه مرحله کې بیا له امنیتي ځواکونو مرسته غواړو که نه خو په اندرابونو کې دومره مشکل نسته چې خلک پرې په راډیوګانو کې تبصرې کوي
پیسه‌دار باشه با سیاستر جوان داشته باشه با سال یک زمیندار باشه یک دیگه باشه چې زندگی کنه نمیتونه میره ما برات گفتیم آقا صاحب
تر اوسه کوم څوک چې شزه ولري وجلې او د کوم چم زکه په زور نیولې
امی نفر کې 4 5 پښتر دینر پښتر شه د نوبار کچولو کې امیدات از جمله بچو ملاشر
هغه خود دشمنی درلوده هغه دشمن وواجه
ګوره ولسوال صاحب تاسو د خلکو د دښمنیو د مخنیوي لپاره د غیر مسؤولو وسلوالو د مخنیوي لپاره او د امن د خوندیتوب لپاره څه اقدامات کولای شئ
دا اوسنۍ دښمنیګانې نه دي دا دیرش کلنې 15 کلنې او 30 کلنې دښمنۍ دي د انقلاب د دورې دي نو کومې نوي خبرې چې پیدا کیږي موږ د پولیسو او دولتي ځواکونو او همدارس د عالمانو شورا په وسیله د حلو
یعنی د شیج منه کوي چې ورسره به مرسته وکړي
سل په سلو کې راولېږي که کوم مشکل درلود زه په خدمت کې یم
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره طرحه کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رجو قدرمن اوریدونکو د حقیقت صدای په دې پروګرام کې د کابل امنیت کمانډان لوی فصل عبدالرحمن رحیم صاحب سره مرکه لرو نمبر یو تاسو شرف لاسته یو ډیر زیات مننه چې موږ بلنه مو مننه ده کراسو مستقیما د سالو برخه ته تبیل کابل یو غټ شار دی او په دې شار کې نفوس زیات دی مشکلات دی اما په دې وروستیو کې داسې شکایت او اوازې او راپورونه موجود دي چې جرم جنایت خوا په پرتله زیات شوی دی ستاسو تحلیل څه دی ایا واقعا دا جرم جنایت زیات شوی دی او که زیات شوی دی په کومه اندازه کچه زیات دی
ډیره مننه سولمال صاحب په لومړي قدم کې ستاسو راتګ د کابل د امنیه قمندانۍ ته ښه راغلاست وایم. راځو د سوال برخې ته دی چې واقعا د کابل پولیس ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. هغه دا داسې تعداد د نفوس دلته بیخي زیات ده، یعنی تقریبا 2.5 میلیون نفوس په ښار د کابل کې ده، او د ورځې 1.5 میلیون کله چې د موږ محاسبو یا د ارقامو ښودلې یا کوم برنامې چې لرو، د ورځې 1.5 میلیون نفوس له ولایاتو نه کابل ته داخلیږي او خپل د ضرورت وړ توکي اخلي یا یې راوړي او بیرته خارجیږي یا خپل کاروبار پسې راځي. چې دې ته یو ډیر منظم او قوي تشکیل پکار ده. متاسفانه تاسو ته معلومه ده چې زموږ تشکیل تر اوسه پورې جهاني ټولنه تمویلوي، یعنی خپله خودکفا نه یو. کله چې خپله خودکفا شو، موږ به نظر په موږ فرمول چې د څومره اتباعو په سر څومره پولیس باید وي، څومره کشفي وي، هغه فرمول ته به ځاننه شو. چې دې فرمول ته اوس موږ ځاننه شو رسولی، ځکه بودیجه د موږ په لاس کې نه ده. او هغه ارقام چې څوک وایي، مثلا یو وکیل صاحب پرون وویلی سي په یوه میاشت کې 1 شپېته اختطاف یا سړي پوښتنوونکي عملونه سړي در حال سي کاملا راته ومه کاملا ما سره ارقام ایښي که تاسې بیا غواړئ یا جدول در کوم. په ټول په دا نوي کال کې د عمل لومړۍ نیټې نه تر اوسه چې زه ورته مصاحبه کوم 11 موارده لرو. په 11 موارد کې 9 موارده بیرته د سړي تښتونکو له منګولو خلاص شوي، یا په شکل د اشکالو، یا موږ حلقه پې ټینګه کړې، یا بلفیل نیولي دي. او تقریبا موږ له 2 تر 12 غټو وړو بانډ ګروپونه نیولي دي، د دوی سلاوې هم نیولي دي. حتی داسې سلاوې هم ورسره ونیولې چې دوی په دا 3-3.5 یا 2.5 کالو کې په هغو باندې سړي تښتولي وو، اختطافونه یې کړي وو، ډېرې لاسته راوړنې لري.
نو تاسو مخکې د ځینو مواردو یادونه وکړه چې په اضافه تر لس موارد د اختطاف په سړي تشوینې چې تاسو ثبت کړي دي، کله به مقایسه کړو د 13 کلونو سره؟ ګومان کوئ چې زیاتوالی راغلی که کموالی راغلی؟
که دا د 13 کلونو سره مقایسه کړو، زه په مسؤلیت سره او هغه تعلیف چې ما اجرا کړی داسې په هغه کې هم په قرآن لاس ایښی وه، په قرآن لاس ایښی وه. دا ټول مسؤلیتونه داسې نه چې زه فعلاً مسؤول د پولیسو د کابل یم، دا ټول شیان به زه په نظر کې نیسم. په مراتب مراتب به قایش راغلی کوم،
مثلا څومره
کمه، یعنی خپله په عمومي جرایمو کې 38% قایش راغلی، په سلو کې 38%. دا په کوم حالت کې چې موږ نظر په هغه نظرسنجي یا هغه سروې چې لرو په اپراتیفي لحاظ یا په کشفي لحاظ یا منابع، دا باید په سلو کې 100% نور چې 200% سوای وای، ولې هغه هم زیات سوای هم نه ده، او 38% نور هم کم سوای. دا ټول لاسته راوړنې دي. یا فرض مثال
انتقاد دلته دی په رمي صاحب، چې هم کلاسو دا د جرایمو اړخ دی، هم د امنیتي مشکلاتو په برخه کې، چې خلک انتقاد لري چې مثلا خلک دې په غلري فرضاً په شکل د ډلې 2 کسیز یا 3 کسیز ډلې عملا د کابل په ښار کې د شپې لخوا ګشت ګزار کوي، او دوی دې ته منتظر چې باید یو څه لاسته راوړي. یا مثلا انتحاري حمله کوونکی دی، دی غواړي یو ځای هدف ته ځان ورسوي. ولې د پولیسو څارنه نه کوي کېږي چې مخنیوی وسي مخکې تر دې چې حادثه رامنځته شي، یو پېښه وسي، د دوی مخه باید ونیول شي؟ دغه څارنه ولې د پولیسو؟
ما مخکې په دې نقطې ته اشاره وکړه جناب سلیمان صاحب، سموک په مثلا په 12 مواردو کې، 15 مواردو کې، 10 مواردو کې نور نیسو، ولې یو هدف ته ځان رسوي. هغه بیا څه کوو؟ هغه خو م نه پرېږدو، ما درته وویلې هغه هم نیسو، منته هغه عمل اجرا کوي رانه، ای نورو مخه نیسو چې دا ډېره غټه پیسه دي، داسې مخنیوی کېږي، عمل اجرا کوي. بعد له دې چې دغه عمل ته ورسېدو، موږ بیا هم لاسته راوړنې لرو، دوی نه پرېږدو، دوی نیسو چې دا خپله یو هر هفته تاسو شاید اشاره د مطبوعات خپله مطبوعاتیانې حتمانې وینئ، داسې موږ هر 15 ورځې بعد 100 نفره، 200 نفره، 90 نفره، 90 نفره مضمونین په مختلفو جرایمو کې نیسو، هم تروریستي، هم سازمان یافته، هم آزاد، او د قانون منګولو ته یې سپارو. چې حتی یې اوس بیخي په نظارت خانو دې کې جای کم ورته لرو، موږ درګرده نیسو په دې کې هېڅ هغه نشته. خصوصا په مخدراتو کې په دې اواخرو کې زموږ ګرفتارۍ دومره زیاتې شوي دي، یعنی په دغه 10-15 کلن تیر تاریخ کې اصلا ساری نه لري.
دا عام کسان دی که نادی که زین پولیس یا امنیتی ځواکونه هم لاس لري، ځکه چې ځینې راپورونه شته چې خپله پولیس په بعضې مواردو کې لاس لري د مخدره موادو په توضیح په ویشلو خرڅلاو کې. ستاسو معلومات څه شی؟
سولمال صاحب، دغه ډېر چې موږ نیولي دا په عام کسان دي، ولې څه په مواد مخدر کې خو کم ویلی سم یا نه سم ویلی، ولې په بعضې جرایمو کې پولیس هم د دغې ټولنې زیږنده دي، د دغې جامع ځوانان دي، بل څوک نه دي. خو څوک په پولیسو کې دي، څوک په اردو کې، څوک په ملکي کې، څوک په دوکانداري کې، څوک بیکاره، خو ټول هم دغه ځوانان دي په دغه شرایطو کې را لوی شوي دي. زه کې شک نشته، ولې موږ پولیس نیولي دي، کوم څه اخاذي کوي موږ دغه اوس دا زما په دفتر کې دا کمرا ناست په دا سکرین دا دلته ده، ټولې دروازې د کابل ټولې زه له سکرین کې وینم. پولیس برخورد څنګه ده له خلکو سره؟ پولیس تلاشي څنګه کوي؟ پولیس مشکوک افراد څنګه کوزوي؟ پولیس آیا دغه اقدامات چې کوي دا مسلکي اساساتو برابر دي که نه دي؟ آیا اخاذي کوي که نه؟ که کوم موټر یې کونج ته که پنځه روپۍ دې واخیستې هلته دستي ثبت ده، په هغه ساعت ګروپ پسې توظیف ده او کمره عکس ورکوي او ساعتو ټایم یې ورکوي، چیره یې ورکوي، ځي نشي بندیانه وي. چې په دې موارد کې اتهویس کسه تر اوسه ما بندیان کړي، اتهویس کس په دې مواردو کې. او دویم څه پودي چې دغسې امکانات پیدا شوي دي، چې په دې کې ډېر تغییرات راغلي.
یو بله ستونزه ده،
البته دا څه په موادو مخدرې پس شته.
یو بل مشکل چې موجود ده هغه په کابل کې د خلکو سره په غیر قانوني شکل د وسلو موجودیت دی. څه موده مخکې د کابل امنیت قمانداني ویلي وه چې د دې وسلې د ټولولو لپاره به یې کمپاین پیلوي. د دې کمپاین سرنوشت بالاخره څه شو؟ تر کومه اندازې پورې تاسې موافق وئ په دې پلان کې؟ او داسې معلومېږي چې لا هم د ځینو کسانو سره وسلې موجودې دي، دا مشکل تر کوم حده لري؟
دغه په اړوند د دې سوال په اړوند به سولمان صاحب دغه څه درته عرض وکړم چې یو شی مطمئن اوسئ، یو د ما غږم منی د مسؤول د پولیسو د کابل ملت ته له خپلو امواجو د رادیو د څپو نه ورسوئ. سه هر څوک وي چې بدون د مجوز سلا ورسره وي، ډېر قاطع برخورد ورسره کوم، په هېڅ وجه یې نه پرېږدم چې وی ګرځوي او نه یې د پولیس کابلو ته ما همداسې امر کړی چې پرېږدي پرې نه دي، یا امنیتي ټیم د کابل په مجموع کې، او ډېر هم نیولي دي او د قانون منګولو ته هم سپارلي دي. په هره پنځلس ورځې بعد کې چې موږ مطبوعاتي کنفرانس لرو، تاسې یې وینئ چې د میز په سر وسلې کوټي او دا مرم دغسې خلکو نه نیولي او د خلکو مورچا کړي دي، کمرو مخې ته درولي دي. په دې کې ډېر مطمئن اوسه، ولې یو تعداد خلک هغه کارت لري، شاید په شخصي لباس کې وي، شاید چې په دې طرزالعمل ماورته ویل چې کار شروع سوی ده، هغه کار وضعیتي فاینل ته رسېدلی ده، او شاید په دې نږدې راتلونکي کې د تطبیق وړ و.
په دې سره کې تاسو ویلي وه چې غواړي کور په کور تلاشي حتی وکړي کابل کې، که څه هم دا تر حده پورې ناممکن دی، ولې بیا هم داسې اقدام تاسو کړی؟
مو داسې شپه نشته چې څلور پنځه شپه کوره تلاشي ده په داخل د ښار، داسې شپه نشته چې په ولسوالیو د کابل کې موږ عملیات ونه لرو او تصفیه او تلاشي ونه لرو. هر څه چې په دې تصفیه او تلاشي کې لاسته راغلي ضبط کړي دي، او د دې متخلفین هم د قانون منګولو ته سپارلي دي. ولې جای لري تر څو دا یادونه وکړم که چیرې دغه طرزالعمل جوړ شه، موږ بیا هم یو پروګرام په مخ کې لرو، داسې څه وړ به وي، څه کوو لرو یې، هغه به تاسې عملاً ووینئ او شاید د ملت او د عامه وګړو په خیر.
مثلاً
یعنې د سلاټ ټولولو په حساب، مثلاً که اوس څلور میله یا لس میله سلا یو سړي سره ده، په هغه طرزالعمل کې شاید یا دوه میله یا درې میله، یو څه خلاف دی دغه طرزالعمل دي، طبیعي ده، دا موږ ته معلومیږي. دې ضمانت چا کړی ده، چا راوستلي؟ او هغه سلا چې ثبت ده، دا په کورنیو چارو په وزارت کې دي، د تروریزم ریاست ته چې هغه د جرایمو د مخنیوي په عمومي ریاست پورې اړه لري، وخت چې یو څوک ورځي نظر په نوي طرزالعمل تمدید د کارت د سلا یا تجدید اخلي، نو هغه ورته وایي چې وروره دغلته په دیتابیس کې د تا دولس میله سلا دلته موږ سره ثبت ده، یا پنځه میله په دې طرزالعمل کې تا ته د یوه میل حق ده یا د دوه میلو، تو لطفا هغه څلور پنځه میله چې اضافه له دې طرزالعمله ده موږ سره ثبت ده، هغه راوړه تعویل یې کړه چې بیا بل کار سر کړه. دا یو. دوم ده دغه د کار پر کول یا د ټول عمل ته د ټول د خپلم د دایا کې و پروسه ده یا د سلاټ ولول یو پروسه ده کوم په سي ډیر د افغانستان کې جنگونه تیر سوي سلاوي خلکو خکې کړی دي خو یو چاته وایو چې ته یو دوه میله سلام مونږ ته واخله دولت ته یې تعویل کوی له کومه یې کمل دغه بازار نه لې که نه ولې دا بهترینه پروسه ده چې هر سړی ځان ته سلا یا ده سب سو معلوم سو سلار جای او را پیدا ایک خو یو څوک خل سلا ټول تی روایت کړ او دا دلته سب سو لکه مې اورې چې دا سلا سب سو دې کورنۍ چارو په وزارت کې یادې ترهګری په سره د مبارزې پر ریاست کې دا سلا دې شخص نه ده د دولت سلا ده ځکه چې هر وخت د ظلمل ته نې کې او ورته یې راوړای ما سلا دې بوای دې ما ده دې ورته یې نه په دغه تعوت تا کړای دا سلا یې ما ده تر تا سره دې امنیت لپاره دا دې روانه تر سره راوړل
یو بل پروساهم د کابل پولیسو په پیل کړي او هغه د تورو شیشو لرونکو موټرانو مسله ده د دې برخلیک بل اخر څه سو تر کومه اندازې پورې تاسو موافقه وي د چې تر زیاته هغه پر جرم جنایت د همدې طریقې کېدای شي
دا پروسې نظر دی راځي زخت ډیر ما د فکر نه کاوه چې دومره به مقاومت به تدبیر کو ګرچې مقاومتونه خو طبیعي دي او څه کیږي او څه خوښي نه کیږي دغه بازه خلق سے اواصلی و اعمار و ارقام دی واقعات و نئی ورطا معلوم سے جرائن دوم رسول و ارقام کئی
مشکلات دچا دفع پیدا کدل
هر نو زور و اکول خوا ولی دسی مشکل ترو سا مونگتا ندا پیدا سوائی سی مونگو نسو کرائی پی پاکی
و در روسی پرشنگی پتو دوغارم او پرشنگ چی در اختر دفعه چه خاصی آمادگی هم نیون سوی که در کابل سفت و امنیت جنگش دفعه
دیر منو نسول امال سای گوارکان خب پختن آدو جایم لری چه پدغ مخته زمانی که در پختن او چی دی اختر دی پارا خو مونگ منظم پلانونه نیولی دی باو ډیر ښه تدابیر به ولرو انشاءالله انشاءالله که خدای کول دي موږ د کابل ولایت اوسیدونکو به ډیر ښه اختر ولرو او موږ امیدوار یو چې د ناخواله اجراتو په هکله دوی مایوسه نه شي د اختر په ورځو کې نو هغه پلانونه موږ تدبیر کوو که هغه کشفي دي که هغه نه دي ډیر ښه منظم پلانونه هم نیولي خدای مهربانه ده چې ښه اختر به ولرو او پاته سو یو هغه بله چې تاسې غلط طریقه بیا وایم دغه بعضې د موږ تجاران یا اټیوال چې دغه د پلاستیکي توفانچو یا پټاقیو ډزې داسې سامان الاتو مواد خرڅوي جدن غوښتنه ترې کېږي او ما ټولو حوزو ولسوالۍ ته وظیفه ورکړې که داسې دوکاندار یې په ساحه کې ګیر سه او دوی اجرات نه وکړي بیا به یې دوی جزا ویني نو دا پلټنه د موږ روانه ده خو هیله مې هم دا ده چې دوی دا کار ونکړي او له محترم والدینو نه هم دا د مور و پلار د اطفالونه چې وړو ته که پیسې ورکوي د بل یو شي په خاطر دې ورکړي دغه پوښتنه دې کوي چې دا کار مه کوي دا ځکه چې له یوې خوا که داسې درودود وي چې نورستان له دې نه استفاده کوي او امنیتي ارګانونه نه شي کولی چې زر ور ورسوي چې وایي چې دا به دغسې بعضې چای یا د وړو ډزې به وي او له بلې خوا اسحان دې عامه مخشو شوي زموږ په ګرانو هېوادوالو چې ډېر دردېدلي ډېر ځورېدلي دي نور باید ونه ځورېږي دوی په اذهانو باندې ډېر مخصوص کنده اثر لري
کله د کابل امنیت قمندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحمي په لذت مننه کوم چې حاضر سولې زموږ سره مرکه
کړې تشکر ټوله ما کړ
غر غرود شور نادی خبر بس رو لمبود غر غرود شور نادی خبر دا چوک چی جنگ غوڑی ده جنگل زور نادی خبر بس رو لمبود غر غرود شور نادی خبر دسرو لمبو بچی لاد گودر ورو ورکی یادوی زما بچی لاد گودر ورکی یادوی